السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تکنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو وایي چې د افغانستان په ډیری برخو کې د یو څخه تر 50 درجو سانتیګراد پورې د غیر معمولي تودوخې اټکل شوی دی. دغه ادارې وویل په دې سره کېدای شي د یخنۍ خطر کم او د ژمي کروندې بهتر شي او ورشوګانو ته لاسرسی اسانه شي، خو د واورې په چټکو ویلې کېدو او د ذخیرو په کمیدو به د فصل په پای کې د خاورې رطوبت او د اوبو شتون محدود شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه دا هم ولیکل چې د تودوخې تر څنګ د اوسط څخه اوچت باران کولی شي د افغانستان په لویدیځ کې للمي کروندو او څړځایونو ته وده ورکړي، مګر د سیندونو د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو خطر به زیات کړي. د فاو په وینا تحلیلونه ښیي چې د افغانستان په لویدیځ او مرکزي لوړو برخو کې د نورمال څخه اوچته مرطوبه هوا شتون لري او د افغانستان ختیځ، سویل ختیځ او شمال ختیځ ولایتونه به د اوسط څخه د کمې وریا له کبله نسبتا وچ پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری سیمو کې په دې وروستیو کې درنې واورې او بارانونه وشول چې د پام وړ ځاني او مالي زیانونه یې واړول. په غزه کې د اسرایلي ځواکونو پرونیو ډزو کې مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا ادارې په حواله ریپورت ورکړ چې د چهارشنبې په سهار په غزه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول، چې دا پیښه د اسرایلو او فلسطیني وسلوالې ډلې حماس ترمنځ د اوربند نازکوالی په ګوته کوي. حماس ډله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان پیژندل شوی دی. د اسرایلو پوځ وویل چې دوی په شمالي غزه کې څو بریدونه وروسته له دې وکړل چې فلسطینیانو په اسرایلی سرتیرو ډزې وکړې او یو یې ټپي کړ. د حماس تر کنټرول لاندې د ملکي دفاع ادارې وویل چې یو 12 کلن ماشوم په مړو کې شامل دی. د اسرایلو پوځ وویل چې دوی دغه راپورونه څېړي. د اسرایلو او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ اوربند د تیر اکتوبر له 10 نافذ شوی دی، خو سره له دې هم څو ځلې مرګونې نښتې رامنځته شوي دي او دواړه خواوې په یو بل د اوربند د ماتولو تور لګوي. د لیبیا څارنوالان وایي د دغه هیواد د پخواني مشر معمر القذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د وژل کېدو د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت سره سم د لیبیا څارنوالانو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د عدلي طب کارپوهان د لیبیا شمال لویدیځ کې د زندان ښار ته تللي دي، چېرته چې سیف الاسلام قذافي ووژل شو. د څارنوالانو د دفتر اعلامي وویل چې قذافي د ډزو د ټپونو له امله سا ورکړې. بلخوا د لیبیا خبري اژانس ریپورت ورکړل چې د 35 کلن سیف الاسلام قذافي مړینه چې یو مهال ګمان کېده چې د خپل پلار ځای ناستی بشي، د سه شنبه په ورځ د هغه د سیاسي ډلې د مسؤل لخوا تایید شوه. د لیبیا حکومت چې مقر یې په ترابلوس ښار کې دی د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی، خو د هیواد په ختیځ کې د خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې یوه اداره هم واکمنه ده. او تر 19 کلونو د کشو لوبغړو د نړیوال جام پایلو به سبا د جمعې په ورځ د زیمبابوی پلازمینه حراری کې د هند او انګلستان د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان ټیم د چهارشنبې په ورځ نیمه پایلو به د هند ټیم ته وبایلله. پایل کې د افغانستان اندر 19 ټیم بیټنګ وکړل او د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یې سیالې ډلې ته 311 رنځه هدف وټاکه. د هند ټیم په داسې حال کې چې درې لوبغاړي وسوځېدل په 2 اوور کې دغه هدف پوره کړ. د جامبله نیمه پایلو به د سه شنبې په ورځ د استرالیا او انګلستان ترمنځ وشوه چې په هغې کې انګلستان بریالی او پایلوبې ته ووته. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د مهربان را پستر نامه سلامونه او نیکی هلی می اومنې درنو زده کوونکو هله دا چې روغ او جوړ اوسې او خو متر دې محله په خیره د سوالې وی درنو زده کوونکو د اوم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوسته تاسو ټول ته شرح خلاص کوم هله دا چې نن ورځ هم را سره د لوست را خلنې شي بو ملوسی او د نن ورځې د موضوع څخه کټه واخلي درنو زده کوونکو د تل په څیر په دې هله چې د تیر لوست کورونی کارونه مو تر سره کړی وي زده کړی به مو وي تر څو نن ورځ د درس تکړه ته چمتو اوسې نن مو موضوع د لرغونی افغانستان او د هغه اړیکې د پروډیو سره دی چې لسم لوست درویشتمه او څلورویشتمه پاڼه ده تاسو هم له ځان سره د تل په څیر قلم او کتابچه ولرئ نوټ واخلئ تر څو وکولی سئ په اسانۍ سره په دغه موضوع باندې وپوهیږئ او زده یې کړئ نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو چې موضوع مو د پخوانی افغانستان او د هغه اړیکې دي د پردیو هیوادونو یا د پردیو امپراتوریانو سره نو راځو نن موږ په دې درس کې درې نورې امپراتورانی پیژنو چې هغه اخامنچیان یونانیان او موریایان دي دا چې دا څه ډول امپراتوري وه څه وخت مین سره اخله څه وخت بنسټ کېښودل سو او کوم ټولواک یا واکمنان یې درلوده په دې موضوع باندې به بحث وکړو او وپوهیږو د زیږد څخه د مخه په شپږمه پیړۍ کې د لرغونی افغانستان په محدوده کې یو واحده سیاسي واکمني نه و یعنی په شپږمه پیړۍ کې د زیږد کال څخه وړاندې په پخوانی افغانستان کې یو داس یو حکومت داس یو واکمني شتون نه درلود چې هغه د ټول افغانستان تر واک لاندې ولري یعنی داس یو حکومت چې هغه د ټول افغانستان په واک کې ولري یا هغه په ټول افغانستان باندې واکمن اوسي داس یو حکومت داس یو سیاسي واکمني عمل موجود نو هغه څه چې موجود و هغه په هر ګوټ کې خپلواک او محلي حکومتونه مثلا د افغانستان په لویدیځ برخه کې به یو ډول امپراتوري و په یو واکمنۍ و په د افغانستان په ختیځ کې بل ډول واکمنۍ شروع هر څه یعنی هر برخه کې د افغانستان په هر ګوټ کې محلي حکومتونه او خپلواک سیاسي واکمنۍ هغه محل حاکمیت درلودي نو همدا محل کې د افغانستان په لویدیځ برخه کې د یو نوې امپراتوري بنسټ کې شو دلسو د امپراتوري د پارس په تاریخ کې د هخامنچیانو په نامه یادیږي چې د دغه امپراتوري بنسټ د کوروش په واسطه ایښودل شوی دی کوروش د مادانو د کورنۍ اخرنۍ لمسی دی چې دی په د افغانستان په لویدیځ برخه کې د یوې نوې امپراتوري بنسټ ایږدي چې دغه امپراتوري د هخامنچیانو په نامه یادیږي دا څو د هخامنچیانو د امپراتوري اړوند دا چې هخامنچیانو امپراتوري څه ډول امپراتوري وه د کوروش تر قومندانۍ لاندې لشکرو د زیږدي څخه د مخه په 1543 کال کې د افغانستان ځینې شمالي سیمې تر یو ډېرې لنډې مودې پورې تر خپل واکمنۍ لاندې راوسته چې بیا دا د کوروش هغه واک و چې دی د افغانستان فقط ځینې شمالي برخې د خپل واکمنۍ لاندې فقط د یو څو مودې دپاره یا د یو ډېر لنډ وخت لپاره هغه تر خپل واکمنۍ لاندې راوسته چې د هغه څخه بیا وروسته د ده زوی کمبوجیا واک ته رسېږي کمبوجیا د کوروش زوی و د هغه چې کله کمبوجیا واک ته رسېږي نو هغه چې دی خپل د کوروش د مړینې یا د هغه د وژل کېدو څخه وروسته واک ته رسېږي نو دی په دغه وخت کې د پارس د لویدیځو پولو ته دی زیاته پاملرنه کوي یا زیات پام کوي تر څو هغه سیمې یا هغه پولې تر خپلې ولکې لاندې راولي په هغه باندې حکومت وکړي یا هغه تر خپل واک لاندې راولي دی د مصري فرعون سره هم جګړه کوي د مصري فرعونانو سره د فرعون سره چې کله دی جنګ کوي نو په دغه وخت کې هغه ته ماته ورکوي هغه سیمې چې د مصري فرعون تر لاس لاندې دي هغه تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي او هغه سیمې خپلې کوي چې نوموړی بیا همدغه کمبوجیا چې کله بیرته پارس ته ستنېږي یا بیرته د پارس ته ځي نو پر لاره باندې هغه مړ کېږي چې د ده د مړینې څخه وروسته داسې ډېر نور کسان دي چې هغه د هخامنچیانو په امپراتوري کې واک ته رسېږي خو هغه ډېر مشهور او نامتو واکمنان یا ټولواکان یې هغه لومړی دریوش دي خاشیار و دویم دریوش او دویم اردشیر و چې دا د دغه امپراتوري ډېر نامتو او مشهور کسان و یا هغه کسان و چې واک ته ورسېږي د ډېر نامتو مشهور واکمنان و د هخامنچیانو دغه د امپراتوري بنسټ چې د کومه وخته کېښودل شوی و تر 324 کال پورې دوام درلود همدغه په 324 کال کې دغه امپراتوري د مقدوني سکندر لخوا له منځه وړل کېږي یعنی دغه امپراتوري نوره په 324 کال کې ختمیږي مقدوني سکندر واک ته رسېږي کله چې مقدوني سکندر دغه امپراتوري له منځه وړي نو بیا دلته یو بله امپراتوري یا یو بل واکمني شروع کیږي چې هغه د یونانیانو په نامه یادیږي. په دغه امپراتوري کې کله چې مقدوني سکندر له ولاړیږي د هخامنشان امپراتوري د منځه وړي نو دوی بېله ځنډه د میلاد څخه د مخه په 310 کال کې پر افغانستان باندې یرغل کوي، پر پخواني افغانستان باندې یرغل کوي چې بیا هغه د افغانستان د نیولو لپاره هرات، کابل، کندهار او د پغمان د لارې قفقاز سکندری یعنی بګرام ته ځي. وروسته بیا د افغانستان شمالي سیمو ته رسیږي او هلته دای خانم د شهر بنسټ ایږدي. دغه دای خانم کوم شهر چې دی هغه د مقدوني سکندر لخوا یې بنسټ ایښودل سوی دی. د شمالي سیمو د تصفیه څخه وروسته یعنی کله چې د شمالي سیمې ته ولاړ سي هغه ځای تصفیه کې هغه ځای تر واک لاندې راولي، دغه څخه وروسته دی د نورستان او کونړ د لارې څخه چترال ته ځي. سکندر د یوسفزي سره جنگ کوي چې په هغه جګړه کې د دب شټپې کېږي چې د سکندر لشکریان یا هغه کوم لشکر چې دی په مکمل پنځه کاله د افغانستان په مختلفو سیمو کې جنګیږي او د هرې سیمې د نیولو یا واک ته رسېدو لپاره جګړه سکندر چې کله بیرته یونان ته ځي پر دغه مهال د سند لارې د مقدونیه پر لور باندې هم ځي چې د لارې په اوږدو کې بیا د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي او مړ کیږي، چې د ده د امپراتوري یا د واکمنۍ د پای ته رسېدو سره سم موریان واک ته رسېږي. کله چې د یونانیانو امپراتوري ختمیږي یا د ختمېدو جریان کې وي نو دغه وخت کې هغه لکه څرنګه چې سکندر پر لارې مړ کیږي هغه په مرض باندې اخته کیږي، نو په 313 کال کې چې دی وژل کیږي د مړ کیږي د سکندر څخه وروسته بیا دغه امپراتوري چې ده د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ وژل کیږي. دلته نو ځینې ګډوډۍ ځینې بې نظمۍ په دغه امپراتوري کې رامنځته کیږي چې د هند د موریانو لومړنی واکمن چې هغه چندرا ګپتا نومیږي د دغه فرصت څخه ګټه اخلي، راځي د افغانستان بیا هم پر افغانستان باندې یرغل کوي او د افغانستان یوه برخه ترلاسه کوي چې په دې وخت کې هغه کومې ګډوډۍ چې دي د یونانیانو په امپراتوري کې چې کومې ګډوډۍ وي هغه د ده په ګټه تمامیږي. نو همدارې چې موریان واک ته رسېږي او واک دوی اخلي، د هغوی واکمني هم د یونان بختري د خپلواکو دولتونو د خپلواکۍ د اعلان تر وخه پورې دوام کوي چې دا هغه د افغانستان درې امپراتوریانې وې: هخامنشان، یونانیان او موریایان. دغه کورنۍ مول وستلې دغه امپراتوریانې چې دا امپراتوریانې هغه مهال رامنځته سوې چې کله په افغانستان کې یو واحده یا یو واحد واکمني یا امپراتوري شتون نه درلود. د افغانستان په هر ګوټ کې جلا جلا حکومتونه او خپلواک حکومتونه او محلي حکومتونه چې دا د افغانستان په زیان کې وو. نو په دې وخت کې د مادانو د کورنۍ هغه وروستنی لمسی کوروش پوسته د یوې نوې امپراتوري بنسټ د افغانستان په لویدیځه برخه کې ایږدي. کله چې د افغانستان په لویدیځه برخه کې کومه امپراتوري رامنځته کیږي هغه امپراتوري د هخامنشیانو په نام یادیږي چې دغه هخامنشیان د هخامنشیانو لومړنی واکمن چې و هغه همدغه کوروش دی چې د دې امپراتوري بنسټ ایږدي. د افغانستان ځینې شمالي سیمې نیسي تر لنډې مودې پورې، یعنې ډېر کم وخت لپاره د افغانستان ځینې شمالي سیمې په واک کې راولي چې بیا د څخه وروسته دی وژل کیږي او د هغه زوی کمبوجیا واک ته رسېږي. کمبوجیا هم د پارس لویدیځو برخه ته پاملرنه ډېره ده، هڅه کوي چې د پارس د لویدیځې پولې دی تر خپل واک لاندې راولي. دی بیا د مصري فرعون سره جنګیږي، هغه ته ماته ورکوي، کومې سیمې چې د مصري فرعون تر لاس لاندې دي هغه تر خپل واک لاندې راولي، چې بیا دی چې کله پارس ته ستنیږي یا بیرته پارس ته ځي دی پر لارې باندې مړ کیږي. د هخامنشیانو زیات کسان واک ته رسېږي په دغه امپراتوري کې چې د هغه ډېر مشهور واکمنان یا ټولواکي مو وویل چې هغه لومړی داریوش، خشیرشاه، دویم داریوش او دویم اردشیر و. د هخامنشیانو امپراتوري هم د مقدوني سکندر لخوا په 311 کال کې د منځه وړل کیږي. همدغه دی چې په 310 کال مخکې تر میلاده بیا هم مقدوني سکندر د افغانستان په برخ باندې حمله کوي، په لرغوني افغانستان باندې یرغل کوي چې بیا د افغانستان د نیولو لپاره د کندهار، کابل، هلمند او د پغمان د لارې څخه قفقاز سکندریه یعنی بګرام ته ځي. بیا هلته شمالي سیمو ته رسېږي، په هغه ځای کې د خانم د شهر بنسټ ایږدي او همدا ده چې د یونانیانو واکمني یا د یونانیانو امپراتوري منځته راځي. د شمالي سیمې چې کله دی ونیوله د شمالي سیمو څخه وروسته بیا د ختیځې خواته ځي، هلته د نورستان، کونړ د لارې چترال ته رسېږي. بیا د یوسفزیو سره جګړه کوي او په دغه جګړې د اسکندر کوم لشکر چې دی هغه 15 کاله په افغانستان کې جنگیږي، د افغانستان په مختلفو برخو کې. سکندر هم چې کله بیرته یونان ته ستنیږي، د هغه په لارې د سند د سیند د لارې د مقدونیت په لور باندې چې کله دی وخوځېد، دی پر هغه لاره باندې د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي او 303 کاله مخکې تر میلاده دی مړ کیږي د همدغه ناروغي په وجه. چې د سکندر څخه وروسته دغه لوی امپراتوري بیا په هغه کې ګډوډي رامنځته کیږي او دغه امپراتوري بیا ویشل کیږي. د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي. معلوم در خبره ده چې کله چې یو واک یو امپراتوري یو لوی امپراتوري خصوصا په د خلکو په منځ کې دغه پوځي مشرانو په منځ کې ویشل کیږي، د دوی کومې دعواوې چې رامنځته کیږي اتمن په دغه امپراتوري کې ګډوډي او بې نظمي رامنځته کیږي، چې بیا یو بله ډله راولاړیږي دغه فرصت څخه ګټه اخلي او غواړي چې هغه سیمې دی په خپل دغه ګډوډي څخه کار واخلي، استفاده وکړي، دغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي. نو کله چې دغه یوناني امپراتوري د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ ویشل کیږي، په دې وخت کې د هند موریانو لومړنی واکمن چې هغه چندراګوپتا نومیږي، د دې د نور پردی په شان د لرغونی افغانستان هغه ډیره هغه یو برخه تر لاس لاندې راولي، هغه خپل واک لاندې راولي، چې دغه هم د هغه مهال رامنځته کیږي چې کله په یوناني امپراتوري کې ګډوډي وي، چې کله د افغانستان دوی یو برخه ونیوله د هغوی واکمني هم شروع کیږي، چې دلته بیا د موریانو امپراتوري شروع کیږي او دغه لړۍ مخته ځي. د هغوی واکمني هم د یونان بختري خپلواکو دولتونو د خپلواکۍ د اعلان تر مهاله دغه امپراتوري چې دا دوام لري، دغه واکمنۍ تر هم هغه مهاله پورې دوام درلود. چې دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس موږ د هخامنشانو یونانیانو او موریانو اړوند معلومات لاسته راوړل. هر امپراتوري موږ جلا جلا وویل او سره ومو پیژندل، ډېر لنډ مختصر معلومات مو لاسته راوړل. خو په راتلونکي درسونو کې د دې موضوعاتو یادونه بیا ځلې هم کیږي او په تفصیل سره موږ وایو. دا ترتیب مهمول چې کله خمنشان کورنۍ لمنځ ځي، دغه امپراتوري د منځ ځي، بیا د یونانیان امپراتوري رامنځته کیږي، چې د یونانیان د امپراتوري د لمنځ تلو سره سم بیا موریایان امپراتوري رامنځته کیږي، چې دغه لړۍ همداسې دوام لري. موږ د افغانستان دغه درې نورې امپراتوریانې د نن ورځې په درس کې وویل، لکه څرنګه چې موږ په تېر لوست کې موږ د افغانستان د اساطري تاریخ درې کورنۍ ویلي وه، نن مو د افغانستان او د هغه د پردوی سره د هغه اړیکې ویل، چې دلته زیاتره موضوعات د هخامنشیانو یونانیانو او موریانو د امپراتوري اړوند وه. نو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس. تر راتلونکي درسه پورې درنو زده کوونکو، تاسې بیا هم کورنۍ دنده لرئ، کورنۍ دنده د تل په څیر بیا هم درو پوښتنو ته جواب ورکول دي. د هخامنشیانو په اړه څه پوهیږي؟ په دې سوال کې به تاسو د هخامنشیانو د امپراتوري اړوند معلومات زده کوئ، دا چې هخامنشیان څه ډول کورنۍ وه، څه ډول امپراتوري وه، څه وخت رامنځته شوه، څه وخت پای ته ورسېده او کوم واکمنان یې درلوده. ورپسې یونانیان څه ډول د افغانستان خاورې ته ورسېدل. د هخامنشیانو د لړۍ څخه وروسته موږ د یونانیانو امپراتوري وویل، چې په دې امپراتوري کې دغه یونانیان څه ډول د افغانستان خاورې ته راځي او څه ډول فاکتور لاسه کوي. ورپسې هم د هند موریانو وای، چې د هند موریانو په حقله تاسو څه پوهیږئ؟ په دغه درس کې په دغه د نن ورځې په لوست کې موږ دغه درو سره پوښتنو ته جوابونه ویلي دي. مخکې تر مخکې تاسو هڅه وکړئ چې څو ځلې درس ته غوږ ونیسئ او د دغه پوښتنو جوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ، تر څو دغه درې سره پوښتنې ستاسو سره مرسته کوي، تر څو د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او ډېر سپارم شه وخت ولري شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمه ربان را پس فیصله نامه سلامونه او نیک هیلی میومنی در نو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړوسی او د صحت جامع بم پتن وی تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح خلاص تویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست تر اخره نشي بور سره ملتیا وکي او زموږ استاد سي د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوٹ واخلي، تر څو وروسته وکولای شئ پر هغه باندې تکرار وکړئ او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ.
زموږ استاذ تیر لوست چې هغه افغانستان ته د اسلام د راتګ په هکله وو، دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې ترڅنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول وه، او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول وه، اسلام څه ډول د کومو کسانو لخوا خپرېږي، لومړۍ کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغه ځای خلک مسلمان کیږي. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسې په تېر لوست کې معلومات لاسته راوړه، او د لوست په پای کې موږ او تاسې کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وه، او د دې ترڅنګ د همهغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه جوابونه زده کړه وه، او د دې ترڅنګ دا هم وه چې تاسې خپل تېر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وې چې د اسلام در اتک پل مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن و؟ د هغو اتیارو نومونه واخلئ چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و. او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ؟ آخري پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوی کوي چې ستاسې په تېر لوست باندې سرښه خلاص شوی دی او ښه مو زده کړی دی، د نن ورځې زده کړې ته هم تاسې چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلویښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ، او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپل واکمني کوله، او د دوی حکومت دوام درلود. د امویانو د واکمني پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ، اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو، او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل، او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډواله سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته، چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي، چې د دغو پاڅونونو څخه یو هم د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو، چې هغه یحیی د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو، او خپله یحیی بیا په 1433 زیږدیز کال کې د خپلو یو سل شل تنه ملګرو سره وژل کیږي. د هغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب و، په سلم سپوږمیز او 1919 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نچ کې زیږېدلی دی، او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او په 1920 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ګورز په سفید نچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي، او بیا دی د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي، او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي په دغه سیمه کې، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې، او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1320 سپوږمیز کال یا 1520 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفہ منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بلاخره بیا هغه هم په 1320 زیږدیز قمری کال کې یا 1550 زیږدیز کال کې په 1440 وژني. او ابو مسلم په دې وخت کې 30 کلن. رازو امیر پولاد او امیر کرور ته چې دوی کوم کسان و. امیر پولاد افغانستان په مرکزی په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و چې دوی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول سوي دي، دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي. او امیر کرور د امیر پولاد زوی دی، ده هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې و د پښتو ژبې یو ډېر پوه، یو ډېر لایق او ډېر پوخ شاعر هم و، او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم ده ویلي دي. دا و درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وه. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی یو څلوېښتم سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې تر څنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي. او همدارنګه د دې په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې، یا د دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې، د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي. یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون و، چې هغه غړي یحیی د زید زوی و، او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته سوی و، چې بیا یحیی د خپلو یو سلو شلو تنو ملګرو سره په یو سلو شپږویشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي. چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا اووه سوه نولسم زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نج کې پیدا سوی دی، او د زید د زوی د یحیی له شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کېدی، د همغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي. او دی په یو سلو نوویشتم سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نج کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې. او ابو مسلم په وروستیو کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په یو سلو دوه دېرشم کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوذ څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په سلو اووه دېرشم قمري کال کې په یو چل سره ووژنه. او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه اته دېرش کلن و. د دې تر څنګ مو امیر پولاد او امیر کرور وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد. او د هم هغه مهال چې دی واورېدې چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول سوي دي، نو دی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دی چې و هغه د امیر کرور د امیر پولاد زوی و، او دی هم په عباسي پاڅون کې ډېره زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې یې لاسته راوړې. د دې تر څنګ دی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و، چې د اسلام د راتګ څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کېږي چې لومړنی حماسي شعر هم ده ویلي دي. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړلو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوي، او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسې زده کوي. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده، ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کرور د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان و. په همدې لوست کې موږ او تاسې هم امیر پولاد او هم امیر کرور وپېژندئ. بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسې څه پوهېږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپېژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه دروسرو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د دروسرو پوښتنو ځوابونه تاسې زده کړئ تر څو په لوست باندې وپوهېږئ. دا همدغه دروسرو پوښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهېږئ، ځکه دغه دروسرو پوښتنې زموږ د مکمل